وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي په یو بل خبرونه کې د خپل قربا عبدالحق کاکړ سلامونه ومني. د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر می افتخار حسین ویلي د زوی قاتل وژل سوی. په پاکستان کې د لاجمن خط پاړه راپورته سوی سیاسي بحران او د جنگ ځپلو قبایلي شوزو سره په زور زیاتی کې زیاتوالی د رواني غړي مهم رپورټونه دي. په پای کې 19 پروګرام د رنگونو نړۍ درته لرو، خو پایل له خبرونو کو ویونکی پامیر ساحل.
لومړی د مشال راډیو خبری سرټی کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر می افتخار حسین ویلي د زوی وژون کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. ایران افغانستان ته ویلي خپل خاوره د دوی پر ضد استعمال ته نه پرېږدي او په بلوچستان کې یو بل بلوڅ ډاکټر وژل شوی دی. بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر می افتخار حسین ویلي د زوی وژونکی د بی پیلوټ الوتکو په برید کې وژل شوی دی. له خبریالانو سره د خبرو پر مهال می افتخار حسین دا وضاحت نه دی کړی چې د بی پیلوټ الوتکې برید کله او په کوم ځای کې شوی وو. د می افتخار حسین زوی میا راشد حسین تیر کال وسلوالو ایشتلی وو. تر دې وروسته بیا می افتخار حسین ویلي ول چې د زوی د وژونکي پته یې لګېدلې ده. تهران پر رسمي توګه له کابل غوښتي چې د افغانستان له خاورې د ایران د فضا د الوتکو د تیری مخه ونیول شي. ایران دا خبرداري په دې پسې ورکړی دی چې د دې هیواد پوځي چارواکو ادعا وکړه چې 12 ورځې مخکې د خپل هیواد په ختیځو سیمو کې د امریکا یو بی پیلوټه الوتکه غورځولې وه. د افغان ولسمشر ویاند ایمل فیزی له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال ویلي د ایران د بهرنیو چارو وزارت ورته یو لیک استولی دی.
ولسمشر کرزی په دې اړه ډېر په وضاحت سره په وروستي خبري کانفرنس کې وویل چې افغانستان هیڅکله نه غواړي چې د افغانستان خاوره یا د افغانستان فضا د کوم بل هیواد پر خلاف استعمال شي، په خاص توګه د افغانستان ګاونډي هیوادونه. نو موږ د بهرنیو چارو وزارت د موضوع سیړی تعقیبوي.
تر دې مخکې امریکا ویلي ول چې دا بی پیلوټ الوتکه د افغانستان په غرب کې الوتکه چې بیا ورکه شوه. د پاکستان د بلوچستان په پسنی کې نامعلومو وسلوالو د دې ځای مشر میډیکل افسر ډاکټر نسیم بلوچ وشتلې دي. پولیسو د مشال راډیو خبریال ته ویلي پیخه بیګا د شپې هغه مهال شوی چې ډاکټر بلوچ ل خپل کلینیک کور ته روانو. د پیخې پړه چا پر غاړه نه داخیستي. د دې ډاکټر تر وژنې وروسته د بلوچ ډاکترانو سازمان د احتجاج په توګه تر درو ورځو روغتونونو کې د کار نه کولو اعلان کړی دی. د یو بل خبر تر مخې د خیبر پښتونخوا په بنو کې وسلوالو یو ښوونځی په بارودي موادو ولوسولی دی. افغان چارواکي وایي لږ تر لږه یو مشکوک وسلوال په کابل کې د پولیسو پر تاڼې برید کړی دی. د فرانسې خبري ایجنسی سی ایف پی د پولیسو د ویاند حشمت ستانگزی له خولې وایي یو کس د کابل په غرب کې پر 15 تاڼې لاسي بمونه غورځولي دي او تر هغې وروسته تښتېدلی دی. د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي د پیښې پخلی کړی دی او زیاتوي چې په دې کې هیڅ کس نه دی ژوبل شوی. د پاکستان د سند په مرکز کراچۍ کې پولیسو وایي 15 مشکوک ترهګر نیولې دي. پولیس وایي دا کسان یې د ښار د هب ریویو پر سړک نیولي او له دوی وسله هم ترلاسه کړې ده. د سی آی ډي پولیسو مشر چودري اسلم خبریالانو ته ویلي نیول شوي کسان په ښار کې پر شرابخانو، سینماګانو او د قمار پر ځایونو په بریدونو کې ککړ دي. چودري اسلم زیاتوي دا کسان د البدر المنصور په نوم له یوې ډلې سره تړاو لري. نړیوال تجارتي سازمان او ډبلیو ټی او روسیا د خپل غړي په توګه منلې ده. روسیا د 300 کالونو تر خبرو وروسته د سازمان ته ورګډه شوه. روسیې ته په جنیوا کې د نړیوال تجارتي سازمان ډبلیو ټی او تر یوې غونډې وروسته رسمي بلنه ورکړل شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند الکساندر لوکاشیویچ خبریالانو ته د دې پریکړې تر اعلان مخکې وویل چې د سازمان غړیتوب به د دې هیواد اقتصاد ته ګټه ورسوي.
Россия вступает в организацию на условиях отвечающих
دایوای روسیا د خپل هیوا د خامی غټو د کاروباري ماحول د پرمختګ لپاره د شرایطو د خکولو د بهرنی پانګي هیوا ته د ورتاګ او د روسیې د برامداتو د زیاتولو او د خپل مهمو صنعتونو د ملاتړ په شرایطو لنړیوال تجارتي سازمان سره ورګړي. د نړۍ په ستر اقتصاد لرونکو هیوادونو کې یوازې روسیا وا چې د دې سازمان غړیتوب نه درلود. د غړیتوب په ترڅ کې به اوس د دې هیواد پارلمان دغه فیصله مني. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ټلیفون په خبرو کې ل خپل روسی سیال دیمتری میدودیف سره د په هغه هیواد کې د لانجمنو انتخاباتو په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. لسپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ په خپور شوي بیان کې ویل شوي اوباما له هغه سره په دې باس کړی دی چې د انتخاباتو په لار کې مسلې وي، مانا دا چې انتخابات په سم ډول نه دي ترسره شوي. نوموړي د میدویډیف د ژمنتیا هرکلی کړی دی چې د دې تورونو پلټنه به وکړي. بیان وایي د ډسمبر د څلورمې تر انتخاباتو وروسته په روسیې کې سوله ییزې مظاهرې لیدلې شوې دي او په دې کې د روسي حکومت ستاینه کوي چې په قانوني او سوله ییز ډول یې د احتجاج کولو لپاره خلکو ته اجازه ورکړه او شرایط یې برابر کړل. د یو بل خبر تر مخې د روسیې د کسټم یا ګمرک اداره وایي د مسکو په یوه هوایي ډګر کې د یو مسافر له سامانه تابکاره مواد په خپل ولکه کې اخیستی دی. مسافر د ایران پلازمینې تهران ته روان و. د کسټم اداره وایي کارکوونکو کې پر هوایی ډګر دا شیان هغه مهال نیولی چې د تابکاری خبردارې ورکړل شو. معاینې خودلی په دې شیانو کې سوډیم دوه اشتو چې یوازې په اټومي بټۍ کې جوړېدای شي. په دې ترڅ کې پلټنې پیل شوې دي او په سمدستي ډول د مسافر پیژندګلوي نه ده شوې. له مصر راغلي رپورټونه وایي په پلازمینه قاهره کې د مظاهره چیانو او امنیتي سرتیرو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او له 2500 زیات ژوبل دي. دولتي خبري اژانس د هیواد دارالافتا له خولې ویلي د جمعې د ورځې په تاوتریخوالي کې د دې ادارې لوړپوړی چارواکی اماد فتح هم وژل شوی دی. تاوتریخوالی له حکومتي ودانۍ او پارلمان سره نږدې په کوڅو کې شوی دی. د اصلاحاتو غوښتونکي مظاهره چیان له پوځي واکمنو سره په اختلاف کې دي او غواړي چې پوځ واک ولسی لاسونو ته په چټکتیا وسپاري. د خبرونو پای
پامیر ساحلو چې خبرونه درته وړاندې کول په روانه غړي کې دا رپورټونه لرو. د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین ادا کړی د زوی قاتل په ډرون برید کې وژل شوی دی. د بلوچستان حکومت د نرشزیانو لپاره د یو استوګنځای د جوړولو اعلان کړی. په دې صوبه کې څومره نرشزیان دي؟ یو چارواکی وایي
زموږ په صوبه کې دا مسله ده چې دلته لږ څه سماجي بندشونه دي، لا هغه وجه زه خلک ځان نه ښکاره کوي چې زه دریم جنس یم.
په پښتنو کې اوس هم دا رواج دی چې هغه کورنۍ چې له یوې زیاتې خویندې یا لونه لري نسی کولای چې له مشرې وړاندې کشر واده کړي. ښځې د دې دود په اړه څه وایي؟
نو دایمه په یو نظر که کشر خر یم څه غوړی مشکل نشته، که والی غوړی که دویمه غوړی که دریمه غوړی دا هیڅ شرم خبره نه ده چې هغه به خواستګار لري.
په اونیز پروګرام د رنگونو نړۍ باندې روانه غړي پای ته رسو. اوسم د خبرونی د پای رپورت. د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین خبريالانو ته ویلي چې د ده د زوی د وژلو په تور کې نمول سوی کس په ډرون برید کې وژل سوی. میا راشد حسین تیر کال ځینو وسلوالو په خپل پلرنی ټاټوبي په بو کې په ډزو وژلی و. میا افتخار حسین په دې اړه نور څه ویلي؟ دا تفصیل په پېښور کې له خالد خان څخه پوښتلی.
دا خبره پرون میا افتخار حسین رسنو ته ویلې ده، خو هغه د دې ډېر وضاحت نه دی کړی چې دغه ډرون اتیک یا ډرون برید کله شوی او دغه دغه د زوی قتل چې دا کله وجل شوی. خو زه به تاسو ته دا ووایم چې څه موده وړاندې بلکې کال نه زیات وشو چې کله د میا افتخار حسین یوان زوی او چې صرف دغه یوازنی زوی و میا راشد حسین هغه په پبو کې چې د خپل کور راوتو نو هغه نامعلومه خلکو ووجلو. خو بیا میا افتخار حسین د دې پاکله داسې څه نه ویلي. مو د وړاندې هغه دا ویلو چې د هغه د زوی د قاتلانو پته لګېدلې ده، هغه دا ویلو چې د نوخار د بدرشو طالبان چې دي هغه د کاری کامران نوم اغېستی هغه په دې کې ککړ دي. او اوس دغه بیانونه راغلي دي چې بیا په قبالي سیمو کې چې کوم د ډرون بریدونه شوي دي هغه دا تسلیمۍ میا افتخار حسین چې هغه په ډرون بریدونو کې وجل شوي دي.
ل پېښور او خالد خان چې تفصیل راکولې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د وزیر می افتخار حسین هغه خبره چې وایي د زوی د وژلو په تور کې مول سوی کس په ډرون برید کې وژل سوی. په پاکستان کې د لانجمن خط له وجې رامنځته شوی سیاسي بحران لا دوام لري. په داسې حال کې چې سپریم کورټ د مسلم لیگ نون د مشر له لوري د دایر شوي درخواست اورېدنه کوي، د پاکستان فوجي او سیاسي مشران د پرله پسې لیدنو له لارې دا مسله څېړي. په دې اړه د جمعې په ماښام د پاکستان د فوج مشر اشفاق پرویز کیانی او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی له یو بل سره ولیدل. د دې لیدنې نور تفصیل څه دی؟ په اسلام آباد کې مو له ریاض مسخیل څخه تفصیل غوښتی دی.
پرون ماسخوتن تقریبا درې غنټو نه زیات د پاکستانی پوځي سرلخکر اشفاق پرویز کیانی او د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ترمنځ ملاقات شوې ده، او د هغه وروسته بیا په دې ملاقات کې اټارنی جنرال هغه هم شامل شو. دې دوران چې کومې ګنګوسې په ملک کې کومې خبرې کېدې او کوم مطبوعاتو چې کوم خبرونه وړاندې کول چې ګنې داسې د انخاتو یو حالات جوړیږي په ملک کې، نو دواړو مشرانو چې کوم دی هغه خبرې تردید کوو. د دې وینا وا چې داسې هیڅ خبره نشته چې دا دواړه ادارې به یو بل ته مخامخ ودرېږي، او د دواړو دا کوشش دی چې د ملک ترقی او پرمختګ د دې لپاره کار وکړي او په شریکه سره په خپل خپل آئینی حدودو کې دنه ټول ادارې کار وکړي. دغه شانتې د وزیر اعظم وینا و چې ملک ته د ورپېخو مسلو د حل لارې به په شریکه سره لټول وي، ځکه چې کمی قربانې دا وخت جمهوري حکومت ورکړي، همدغه قربانې فوج هم ورکړي، او د دواړو دا خیال دی چې د ملک د روښانه مستقبل لپاره فکر وکړي شي. دا و چې د قومي اتحاد ضرورت دی، دغه شان د نخ دن بچ کېدو کوشش وکړي وشو. جی
ریاض مسخیل، دا سره تاسو د سپریم کورټ چې په دې اړه باندې اورېدنه کوي سماعت کوي، داغه اورېدنه آیا بیا کله ده؟
دا اورېدنه په لسمه نیټه باندې کیږي، خو زه به تاسو دا خبر هم کوم چې په دې کې اساکدار او خواجه آصف یو بل درخواست هم ورکړی دی چې پکې درې نوي کسان چې یو پکې دوه پکې هغه خبریالان هم دي چې هغه داسې یو خبر ورکړیو چې پاکستانی چارواکو ته د مخکې نه پته وا چې کومه د انتخابات پیښه کیږي، نو د هغه وته تقریبا یو هفته مخکې دي.
دا درې نمونه د چاو چا دي که تاسو ته یعنی په نظر راغلي چاته؟
دی که خو یو چې کم دینو د محمد مالک ته چې کم خبريال دی، او یو وکی بل دوه کسان نور دي چې د هغې نومونه له اوسه پورې په سرګند ډول نه دي راغلي، خو داسې ویل کېږي چې لکه دوه په دې کې خبريالان دي چا چې دا خبر ورکړی دی.
لانجمن خط او د پاکستان سیاسي بحران. ریاض مسخیل د پاکستان د فوج د مشر اشفاق پرویز کیانی او د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د لیدکاته حال راکو. د بلوچستان حکومت د نرشجانو سره د خیر شګړې لپاره په کوټه کې د استوګنځای د جوړولو فیصله کړې ده. د چوراک په وینا نرشجانو ته د تخنیکی زده کړو لپاره د یو اوکیشنل مرکز د جوړولو پلان هم تر غور لاندې دی. حکومت دا ګام له هغه وروسته اخیستی چې کله تیر کال سپریم کورټ څلور واړه ثبوت امر وکړي چې د نرشجانو حکومت دي خصوصي پاملرنه وکړي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز مسخیل په ریپورت کې.
د صوبای خیرخېګړې یا سوشل ویلفیر محکمې سیکرټر شیرخان بازی وایي دوی هڅه کوي د ټولنې دریم جنس ته په ټولنه کې د عزت او احترام مقام ورکړي، ځکه نو پلان لري چې د دریم جنس لپاره یو ځانګړی کور جوړ کړي چېرته چې بدوی ته بیلابیلې اسانتیاوې ورکړل شي. نوموړي په دغه اړه مشال ته وویل
شیمیل یا موږ په پښتو کې اجړګان ورته یي، دوی خو اجړګان خو نه دي، خو په پښتو کې دا لفظ دی. نو د دې لپاره موږ دلته تقریبا په درې کروڑه باندې یو فلایی اداره کور ورته جوړو. یو خو موږ دوی ته ریاش مفت ورکوو، او هلته به خوراک چشاکو د دوی استوګنه مفته وي، او اوس موږ بل پروګرام هم ګورمنټ ته تجویز راستولی دی، هغه هم شاید منظوري راسي چې په لس کروڑه باندې موږ دوی ته د اوکیشنل ټریننګ د مختلف دوی ته ټکنیکی ټریننګ ورکوو.
دا چې د دې پروژې ضرورت سره محسوس شو، د صوبایي خیرخېګړې ادارې سیکرټر شیرخان بازی د پښتنې په ځواب کې وویل
کال یو نیم مخکې وکیل هغه په سپریم کورټ آف پاکستان کې یو آئینی پیټیشن جمع کړ چې دوی چې دین لکه عام انسانان چې څنګه په آئین کې د ملک په آئین کې د دوی حقوق تحفظ ورکول شوی دی، دوی هم هغه حقوق لري. نو بیا سپریم کورټ و ټولو څلور سره حکومتو ته د صوبایي حکومتو ته دا حکم ورکړ چې د دوی تعداد معلوم کړي، و دوی ته ټوله څه چې آئینی حقوق تحفظ راسل شوی دی هغه یقیني تور ورکړي. نو د دغه وجه د صوبایي حکومتونو اوس پر دا باندې کار کوي.
شیرخان بازی وایي له دوی سره د دریم جنس یو خاص شمیره ده، مګر د بلوچستان د قبایلي روایتو لوجي دا شمیره یو څه محدوده معلومیږي.
تر اوسه چې موږ دوی پیدا کړی دي تقریبا یو نیم سل کسان دي په دیارلسو ضلعو کې، او د نورو ضلعو والا چې کوم متعلقه افسران دي هغو موږ ته دا ویلي دي چې دلته نسته. خو دلته زموږ په صوبه کې دا مسله ده چې دلته لږ څه سماجي بندشونه دي، له هغه وجې زه خلک ځان نه ښکاره کوي چې زه دریم جنس یم.
ټولنیز کارکوونکی عطاالحق وایي چې دریم جنس هم په ټولنه کې د برابر حقوق او اسانتیاو ترلاسه کولو حق لري.
حکومت پاکستان هم بقاعدہ دوی ته د ووټر حق ورکړي، دوی په انتخابي فهرستو کې اندراج وسوي، او بقاعدہ دوی ته په نادره کې خپل خانه ورکړه. نو په کار دا دي طبقه دپاره مشکار وکړو. هر انسان چې علاقه پیدا کړې دي بنیادي طور واغ ته خپل عزت ورکړی دي.
ټولنیز کارکوونکی عطاالحق زیاتوي د یقین نه لري چې حکومت به دا ګام عملي کړي، خو که یې ترسره ورسوي نو دا به په ټولنه کې د دریم جنس لپاره یو ښه زیری راوړي. په دغه اړه د دریم جنس له وګړو سره هم د خبره کولو هڅه وشوه، مګر د بلوچستان د قبایلي اقدارو او چاپیریال له وجې په دې کې بریالي نه شو. د بلوچستان عام خلک هم د حکومت دا اعلان ستایلی او ویلي چې په دې سره به د ټولنې محروم جنس د ټولنې وقار او خدمت ته وتوانېږي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
په خیبر پښتونخوا کې د شزو د حکومت لپاره فعال غیر حکومتي اداره د خوند کور په ریپورت کې ویلي د جګړو لامل د قبایلی سیمه به کورسوي شزي ل یو شمیر ظلمونو سر مخامخ دي. په ریپورت کې د قبایلی سیمه د میرمنو پاړه یو شمیر غمجنونکې کیسې هم سته. بوریوال کاکړ د خوند کور له مشر سره خبري کړي او دا ریپورت یې جوړ کړی دی.
د خوندکور د دې ریپورت په اړه په ایکسپریس ټریبون ورځپاڼه کې راغلی دی چې په قبایلی سیمو کې پر میرمنو د سو ظلمونو اندازه لدې دردناکې کیسې څخه کېدای سي چې د یوې میرمنې کشماله بیبي په وینا اروپا کې د هغې د تره په کور ورننوتو او د هغې د تره د لور سینې ورڅخه پرې کړې، او بیا یې هلته ولاړې یو بلې میرمنې ته وویل چې هغه پرې کړې سینې وخورې. ریپورت لیکي چې دا له هغو پیښو څخه یوه ده چې په قبایلی سیمو کې پر جګړه ځپلو میرمنو تیرې سوي دي. خوند کور نومي سازمان په خپل دی ریپورت کې د هغو قبایلی میرمنو کیسې راغونډې کړې دي چې اوس په خیبر پښتونخوا کې د کډوالو په کیمپونو کې ژوند کوي. ریپورت زیاتوي چې دا میرمنې اوس د کډوالو په کیمپونو کې هم لا یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. د یاتسوي سازمان مشري مریم بیبي له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې هغه کسان چې په کډوالو کې سامانونه ویشي پر میرمنو د جنسي اړیکو لپاره فشار اچوي.
زنانه چې دی هغه خو غیر تعلیم یافته وي او خپل کورونه د ځای شوي وي، نو د هغې انډرسټینډنګ مطابق کوم خلک تقسیم کړي، کوم خلک هلته د دې خبرو د دې کارونو څه پېژني کوي که نه، د هغې کې داسې کسان دي چې هغې زیاته کوي. جنسي تېری حوالې سره افر ضرور کړي دي، خو اکچول چې جنسي تېری شوي دي هغه چې کوم دی د هغې واقعیت
ریپورٹ لکھے په زور ودولو د عزت پر نوم وژلو په قبایلی شخړو کې ورکولو او نور داسې ستونزو میرمنې دی الله تر رسولې دي چې په خوا یې په ټولنه کې د کردار ادا کولو کچا نه دیر شو او اوس هغه کچا نه لسته راټیټه شوې ده. د خوند کور سازمان مشره مریم بیبي په دې اړه وایي
میرمنې چې کوم دي هغې ته مشکلات ډېر زیات شوي دي، او رول یې چې دی چې کسمر په کار دی چې دوی مخې ته راشي، دوی خپل په دې کې یو ښې طریقې سره حصه واخلي، د دې خبره دوی اورېدلې شي، د دې مشکلات باندې دوی خپل ځان پوه شي. دې دپاره څه خاص کارونه نه دي شوي، هلته د امداد ورکولو یوسانې دي نو هغې ته په کار ده په دې باندې غور وکړي چې کله کمپنی کې ماشومانو زنانو سره میرمنو سره چې رابطه کوي او انساني چې کوم زمونږ کردار دی، دا انساني زمونږ کوم اصول دي، زمونږ خپل روایت دي، دا هغه دی بیا لاسونه نه وباسي.
په دې اړه مو چې کله له باجوړ سره اړه لرونکي د قبایلی او سرحدي چارو وزیر انجینیر شوکت الله خان سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې دای تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ معلومات نه لري. خو د خوند کور نومي سازمان مشره مریم بیبي بیا وایي چې د دوی په ریپورت کې راغونډ سوي هر څه پر مځکنیو حقایقو تکیه کوي.
له بیکورسو جنگ زپلی قبایلی سیمو شزو سره د زور زیاتی زیاتوالی د خوندکور ریپورت پوریوال کاکړ درته وړاندې کړی. پاکستان چې له تیرو شاوخوا اته کالو راسي له شدت پسندۍ سره مخامخ دی، هلته په دې موده کې یو شمېر وسلوالې ډلې جوړې شوې دي. که څه هم تحریک طالبان پاکستان په قبایلي علاقو کې فعاله لویه وسلواله ډله ده، خو د دې ترڅنګ یو شمېر داسې وسلوالې ډلې هم شته چې د نورو نمونو لاندې په سیمه کې د ترهګرۍ کاروان کوي. په دې کې یوه ډله عبدالله عزام برګیډ په نوم هم یادېږي. دې ډلې په دې وروستیو کې د یو شمېر بریدونو پړه په غاړه اخیستې ده. دا څنګه ډله ده او چرته زیاته فعاله ده؟ په دې اړه د اسرار عالم مومند رپورټ ته غوښتي.
د خبر ایجنسی د لارې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو لاره سامان وړونکو ګاډو او په سرکاري چارواکو د بریدونو پړه اکثره په دغه سیمه کې میشت اورپکې ډله عبدالله ایزام بریګیډ پر غاړه اخلي. دا چې عبدالله ایزام بریګیډ ډله کله جوړه شوې او د دې مشران څوک دي؟ کله چې مودا پښتنه په خبر کې د کارپو مشتاق یوسفزی په وړاندې کې خو دا نه هغه ویل
بالکل جی تا خو چلون دی د عربو کمشر نه عبدالله ایزام او هغه بیا د خپل زوی سره دلته کې عبدالرکه هغوی جمعې مازې ته راغونډېدلو. نو هغوی په یو دمه چودنه کې وجلې شو. نو زما دا خیال دی او ځینې پوهنکار هم دا وایي چې دا چې کوم ګوند جوړ شوی دی نو دا د هغوی نه متاثره شوی دی یا خلک په دې کې نشي د هغوی سره په هغه وخت کې وو چې د هغوی دا ګروپ جوړ کړی دی. خو د دې ګوند باره کې مخکې داسې اطلاعات نو او نه د خیبر جلسې نه بهر څه کوم اطلاعات شته چې دې په کار کې.
خو په پېښور کې څېړونکي ضیاء الرحمن وایي چې د عبدالله ایزام بریګیډ نتورک د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې موجود دی.
معلومات پیښور کې هوټل باندې
دا چې په خبر ایجنسی کې موجود د عبدالله ایزام بریګیډ ډله په پاکستان کې موجود د نورو اورپکو ډلو سره څه اړیکې لري؟ په اړه په پېښور کې کارپو رحیم الله یوسفزی وایي
اصل خدا ټول تحریک طالبان پاکستان خلق دي خو بیا غي ځان له نور نمونه خو دي او بیا مختلف نمونه باندې وی کارم کوي. دا موږ قتل دي چې دې کې دا مختلف نمونه استعمالي نو هغه دې لپاره چې دې کې بیا ګروپونه دي چې هغه دا وایي چې په دغه نوم باندې یاد شي. حالانکه دا ټول بیا چې بره وګوره نو دوی تحریک طالبان پاکستان ایسه دي د هغې مشران د دې مشران دي او
په دې وروستیو کې په خبر ایجنسی کې په ناټو ټینکرو او سرکاري خلکو د بریدونو پړه عبدالله ایزام بریګیډ پر غاړه اخلي. همداراز په خبر ایجنسی کې د بدامنۍ له وجې یوازې په دې وروستیو ورځو کې څه باندې 4,500 کورنۍ کړي کړي دي.
په وسلواله ډله عبدالله ایزام بریګیډ باندې رپورټ جوړ کړی و اسرار عالم مومند.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د پراخېدونکو وازیتوب تر څرلیک لاندې د پاکستان پر اوسنیو حالاتو یو مقاله خبره کړې ده. د دې مقالې په یو برخه کې د پښتنه راپورته شوی او جواب شوی چې آیا پاکستان کولای شي نړیوال فشار لپامه وغورځوي او کنه، او آیا پاکستان پر یو ښه لوري روان دی او که پر بد. زموږ همکار بوروال کاکړ د دې مقالې غټکی تاسو ته دراوروي.
په ډان روز پانه کې د خبرې سوې د مقالې په فایل کې لیکل شوی چې پاکستان امریکا ته شوډلې او هغوی په دې خبر دي چې د پاکستان مقصد کاروبار کول دي، خو پښتنه داده چې له دې وروسته بچوي. ورسپانه لیکي چې د امنیت لپاره به کېدای شي چې د پاکستان فکر سم وي، خو امریکا هم په دې نه پیژندل کیږي چې نور خلک څه فکر کوي، دوی به هم هغه کوي او یا به یې کول غواړي. د مقالې په لیکنه د پاکستان ستونزه په دې کې ده چې د ملکي امنیت خلک یې دا فکر کوي چې ګواکې دوی درست دي. ورسپانه پر مخ لیکي چې کچيري امریکا د دې برعکس په افغانستان کې هر څه له خپل خوښ سره د سم کولو پریکړه وکړي او دا فیصله وکړي چې پاکستان نه یوازې په افغانستان کې بلکې د ترهګرۍ په تناظر کې په سیمه او نړۍ کې ستونزه ده. مقاله لیکي د دې په اړه د زیات فکر کولو اړتیا نشته. که یوازې په امریکا کې د پاکستان په اړه لیکل کېدونکو تبصرو ته وکتل سي هم نو داسې معلومیږي چې پاکستان وار له مخه لا دښمن ګرځول سوی دی. مقاله لیکي د پاکستان د پارلمان غړي په دې اړه ډیر باوري دي چې له امریکا سره بیل دی بل لار نسته چې له پاکستان سره به ملګرتیا ته دوام ورکړي. خو دوی دا نه ویني چې په امریکا کې په چټکۍ سره د قوت سرچینې د دې مخالفت کوي چې ګواکې امریکا دې له پاکستان سره ملګرتیا ته دوام ورکړي. ورسپانه لیکي کیدای شي چې ځینې امریکایي جنرالان دا وایي چې له پاکستان سره په ګډه د کار اړتیا ده، خو د امریکا د سینټ او پارلمان ډیر با سره غړي دا فکر نه کوي. د دې امکان شته چې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت او په سپینه ماڼۍ کې د ډیر خلک داسې وي چې د پاکستان اړتیا احساسوي، خو داسې ډیر قوي غږونه هم شته چې داسې فکر نه کوي. مقاله لیکي یوازې امریکا نه ده چې له پاکستان ستړې ده، بلکې د اروپا لخوا هم داسې ګنګوسې دي چې په رښتیا هم د پریشانۍ وړ دي. پخوا به پاکستان دا ویل چې پر اروپا به تکیه وکړي، خو اوس هلته هم د پاکستان په اړه صبر په ورو ورو ختمېدونکی دی. مقاله په پای کې لیکي چې پاکستان به د نړیوالو چلن ته ګواښ وکړي، خو نړۍ له پاکستان ستړې ده. قسم وي او که ناسم، نړۍ چې کوم فکر کوي آیا پاکستان هغه له پامه غورځولای شي او که نه.
د پاکستان پراخیدونکې یوازیتوب د ډان د ورسپانې مقاله بوریوال کاکړ درته وړاندې کړه. تر دې وړاندې مو د قبایلي سیمو د ښځو پر ضد د زور زیاتي رپورټ واورېدی، خو اوس یو بل رپورټ په دې اړه باندې درته لرو. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي رپورټونه زیات شوي، خو ځینې خلک وایي چې اکثره دا ډول تاوتریخوالي رواجي او د تعلیم د کچې ټیټوالی وجه ده. دا ډول رواجونه د افغانستان په خوست ولایت کې هم شته. د خوست ځینې اوسېدونکي وایي چې په دې ولایت کې هغه کورنۍ چې له یوې زیاتې خوندې یا لوڼه لري نسي کولای چې له مشرې وړاندې کشره واده کړي، ځکه مشره بیا په کور پاتې کیږي او وروسته بیا هیڅوک دې ته زړه نش کوي چې د مشرې سره کوزده وکړي، نو مشره لور یا خور مجبوروي چې د پلار په کور سر سپین کړي. په دې اړه د نقیب الله متنوال رپورټ ته غوږ شئ.
د خوست یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې هغه کورنۍ چې لیوې زیاتې خویندې یا لوڼې لري نشي کولای چې له مشرې وړاندې کشره واده کړي، ځکه مشره بیا په کور پاتې کیږي. د دوی په وینا خلک بیا خبرې کوي چې له مشرې وړاندې ولې کشره واده شوه، آیا مشره چا نه غوښتله او که کومه ناروغي لري. د خوست ولایت دوی ته ننجنې وایي چې په سیمه کې دا تر ټولو بد رواج دی. که چیرې څوک په یو کور کې په خپلو لوڼو او خویندو کې مشره پرېږدي او کشره واده کړي، نو له دې وروسته بیا هیڅوک دې ته زړه نه ښه کوي چې د مشرې غوښتنه وکړي، نو مشره لور یا خور مجبوره ده چې پلار کور سر سپین کړي.
چې مشره خوري پاتې کشره خور وده کې که مشره خور کې عیب کوي که نوي کې هغه به خلک نوي نه غوړي چې باغه کې د عیب کېده چې ته مشره لور وده کړه. باید مشره لور سزا کشره لور ته ور نه کړی شي. مشره لور په خپله خاک وده کې، کشره لور په خپله خاک وده کې. موږ ډېر خلک لیدل چې باید د خپلې خوندې نوړه دمره کېنه نوي، ځکه چې هغه ته بیا په غیر جوړېږي. دای تو خیر لر دمره نسته ده، دا ویلې نسته ده، دا څه مریضي لري، دا څه تکلیف لري، دا ودیګي نه، دا څه ده، دا چا مکتس د پښتنې کې دا غوډه یا داتې دا غوډه چې باید د سنوه کې چې د لیر د مرکینوي هېدنه بیا ستر په هو جوړیږي.
د خوست ولایت د ښځو چارو ریاست د نشراتو مدیر کامل اکبری وایي چې په دې تاوتریخوالي کې ډېر رول د مور او پلار دی. کامل اکبری وایي چې کورنۍ باید د یوې نجلۍ په خاطر د نورو نجونو ژوند تریخ نه کړي چې د کومې یوې غوښتنه کېږي، باید هماغه واده شي.
دا مسله چې د خوست ولایت کې دا خلک شرم ګڼي چې کله مشر خیر نوستوي چې وړي وړي د نو دیږي دا شرم دی. دا په غور دی، مثلا یې بچ د مشر خري په څادو چې دا نو دیږي، نو دایمه په نظر کې کشر خري هم څه غوړي هیڅ مشکل نشته. کوالی غوړي کې دویمه غوړي کې دریمه غوړي دا یې چې شرم خبره نه ده، چې هغه خواصګار لري د نیره پلوري وایي چې دا چې میړنه کې د نیره تر څو چې دا راز شوی نه وي چې دا باید واده شي، د نیره هم نه واده وما. بیا هم میمر پلور رول دی، میمر پلور دا قناعت وکي، قضاوت دی وکي، وده یې چې نه لکه دا مشر لرم چې اوس خار دی، اوس به دې ته مر پیدا شي. خو د نیره لرم چې په زړه ما یا په بربدو ما ژوند تبا کاوه ما، مثال خه خواصګار لري ای په ځی چې مثال یو ډاکټر دی خواصګار وي، هغه دیغه وخت راسی کی چې خټګری دی خواصګار کیږي، دا بخاوی چې ډاکټر ته ير کی، ځکه چې ډاکټر سره په نسبت دی به تعلیم سره نه دی ژوند خوي.
په خوست کې یو تن دنیا له مفتی ابي برحمان وایي چې په دې ډول د خپل خوایند ولونو د ودولو پاړه اسلام کې کوم اصل نشته. نو موړ زیاتوي د اسلام له نظر هر انسان د خپل ځان په اړه مکلفیت لري.
په د اسلام له نظر هو چې هر یو انسان د خپل ځان په خپل مکلف ده. دا جوز زنه کورو کې وړې نه وو دوي تر څو پر چې مشر نه وو د شوی، دا یو ریواج ده او دا یو سنه څه ته د مشر جیل کې له حضوري دو او کتر وی حدا پوري دا سینه چې مثلا دا سي قید کې چې هم اغه دې مړ نه وبسې هم دا وړې بسې وبسې دا به جهل ده. البته قسم مناسب لار په دې کې دوی اختیارولای شي تر څو چې اغه جنې چې مشر وي و نه ودیږي، مثلا داول سنگار حسین برابر نه یو څوک ډېر خو بیا هم به خوند خو نشي پاتې کېدای. نو اغه دې پاره کوي ولاره پیدا کی اغه وده کی اور پسې دنرو وده کی د سبا خبره نه ده.
د خلکو خبره چې یو شمیر داسې کورنۍ هم شته چې په کور کې خپله لور یا خور د دې لپاره نه ودوي چې د مور او پلار خدمت وکړي، خو کله داسې هم کېږي چې دا ډول پیغلې بیا د پلار په کور زړې شي او که څوک ورته پیدا هم شي نو هغه به هم سپینګیری او یا د بلې ښځې خاوند وي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
د مشال رادیو پرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګډ ګډ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدل شي.
وزم په پېښور کې 12:30 بجې سوی پامیر ساحل د خبرونو لنډیز راتاوروي.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین ویلي د زوی وژون کې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې وژل شوی دی. ایران افغانستان ته ویلي خپل خاوره او فضا د دوی پر ضد کارولو ته نه پرېږدي. د بلوچستان په پسنی کې نامعلومو وسلوالو یو مشر ډاکټر نسیم بلوچ وژل دی. په کابل کې پر تانی برید شوی دی چې پکې ځاني زیان نه دی شوی. پولیس وایي په کراچۍ کې 15 مشکوک اور پکې نیولې دي. روسیه د 13 کالونو تر خبرو وروسته نړیوال تجارتي سازمان WTO ته د غړیتوب لپاره ومنل شو. په مسکو کې پر هوایي ډګر د یو کس له سامانه تابکار مواد نیول شوی. دا کس له روسیې ایران ته روانو او قازق شارواکو د هیواد په غربي سیمه کې قراره لپاره امنیتي سرتیري استولې.
دا خو پامیر سال چې د سیمه او نړۍ ته خبرونه لنډیز درته وړاندې کړي. خو اوس د پاکستان دوه ورځپاڼو اکسپرس او جنگ نن په خپلو اداریو کې څه لیکلې دي احمد الله لوستي او غټ کې تاسو ته داسې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
ورځپاڼه جنگ په خپل اداري کې لیکي چې میمو کیس کې صدر آصف علي زرداری نه علاوه د فوز مشر اشفاق پرویز کیانی او منصور اجاز په شمول حسین قانی او د آی ایس آی مشر احمد شجاع پاشا په سپریم کورټ کې خپل جوابونه جمع کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې دا یو خطرناک سازش ښکاري او دا صرف یو کاغذي کاروایی نشي ګڼل کېدی. په 8 مئی لیکل شوی دا خط دومره موده ولې خاموشه وساتلې شو او بیا 15 میاشتې تیرېدو وروسته دا خط په موجوده وخت کې ولې مخې ته راوړی شو؟ په اخیره کې لیکي چې دا ډیره مهمه معامله ده او اولس په دې حق له حقیقت نه ځان خبرول غواړي. حکومت خود حسین قانی نه استعفا واغسته خو د پارلماني کمیټه په دې معامله زړه پورې کاروایی اونکړه او سپریم کورټ د دې کیس په خشان تحقیقات کولې شي. نو وفاقي حکومت له پکار دي چې د عدالت په کردار او دایره اختیار د اعتراض نه کوي بلکې سپریم کورټ مرسته دی وکړي چې د سازش کې ککړ کسان مخې ته راولي. ورځپاڼه اکسپرس په خپل اداري کې لیکي چې امریکای کانګرس د 2.5 اربع ډالر ډیفنس اتھرایزیشن بل منظوري ورکړی دا چې د یو شپ تر لاندې پاکستان ته ورکړی کیدونکو 70 کروڑ ډالر امداد به ودرولې شي او د امداد ودرولو مقصد دا دی چې په پاکستان حکومت دباو واچولې شي چې دوی د خپل ملک کې د دیسی ساخت تماکه خیز موادو پیداوار کنټرول کړي. ورسپانه لیکي چې د حقیقت نه انکار نشي کېدای چې امریکای لخوا امداد ودرولو خبره د 28 نومبر د واقع وروسته پاکستان لخوا کړی شوی فیصلو پر د عمل کې کیږي او مقصد همدا دی چې په پاکستان فشار راوړی شي او هغوی خپل دا فیصلې واپس واخلي او امریکای ناتو او ایساف سره په افغانستان کې خپل مرستې لکه د مخکې په شان جاری وساتي. ورسپانه لیکي چې امریکای د امداد ودرولو کومه فیصله کړې ده هغه مناسبه نه ده. داسې ګامونه پورته کول له وجې په حالاتو کې د بهتري راتللو په ځای نور خرابې راتلې شي. دواړو ملکونو لپاره دي چې د مسلې څخه مثبت حل راوباسي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې نن ګلایز د پاکستان پړه د برتانیې او برتانوي ورسپانی ګارډین مقاله او د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان د افغانستان د پولیسو پاک لا خبر شوی رپورت لوسیدي. راځي چې مهم ټکي واورو.
د برتانی ګارډین ورسپانه کې لیکوال ډیکنل واش لیکي ک پاکستان د بهر نه وکتل شي نو د جاپان فوکوشیما په شان تابکاری اثرات لري چرته چې په یو ځای کې سخت دریځه دوکا ورکوونکي اسلامي ورپکی دومخیزه فوجي جنرالان او ترهګر راغون شوی دي. د نړۍ لټولو خطرناک هیواد هیر کړي چې سنوم یې دي. د رواني اونۍ اکونومست مجلې پاکستان د ټولو خطرناک ملګری ګرځولې دي. ورسپان لیکي تر اوسه پورې حقایق څرګند نه دي چې د پاکستان استخباراتي اداره آی اس آی په رښتیا اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه، آیا دوی په حقاني شبکه کنټرول لري، او آیا دوی د 2008 کال ممبئی ترهګر بریدونو کې رول لري، او آیا داسې خو نه ده چې د دې کارونو کول وروستو ټول ثبوتونه یې له منځه وړي دي. پر ځای د دې مونږ دا خبرې وکړو دا تورونه په غربي جاسوسانو پرېږدو. ورسپانې کې لیکوال ډکنل واش لیکي مونږ لا په دې خبره غور پکار دي چې آیا دا سازش دی که د خپل ځان نه جوړ شوي خبرې دي او که په حقیقت کې اړې ګړې دي. واش لیکي د دې پوښتنو جوابونه د دوی د رپورټینګ مرکز وو چې وو کال راهیسې په ګارډین ورسپانې کې د پاکستان په اړه کوي. واش جاتوي زیاتره وخت پکې ډرامې وي، بم چاودنې، سیاسی کړکیچ، د جاسوسانو سکینډلی او نښتې وي. خو دوی یوه خبره معلومه کړه چې رښتیا ډیر په قلاره او د ډیر وړوکي شیزونو نه څرګنده شوي. بلخوا د بشري حقوقو د سار ادارې لخوا جاري شوي بیان کې ویلي شوي چې د امریکا ولسمشر دی د افغان پولیسو پروګرام د غزولو پلان باید تر هغې ودروي تر څو د پولیسو اصلاحات، روزنه، سار او احتساب ونی شي. د دسمبر په 10 نیټه د امریکا د ځانګړي ځواکونو کمانډر اډمیرل ویلیم مک راین په خبري غونډه کې تجویز کړی و چې د افغان پولیسو شمیره دی زره پوری زیاته کړی شي چې دا وخت دا شمیره 9800 ده. د بشري حقوقو د سار ادارې د 2011 کال ستمبر میاش رپورت کې د مقامی پولیسو لخوا د زیاتو پاړه تفصیل ورکړی وو چې دا ملیشا د امریکا په مرسته د 2011 کال کې د طالبانو د حکومت رانسکورول وروسته جوړه شوې وه. په دې رپورت کې د افغان پولیسو د کار ستاینه هم شوې، خو دې سره سره د افغان پولیسو او نور ځواکونو چې د امریکا فوجیان مرسته وته ترلاسه ده په مختلف ولایتونو کې په لوټمار، په غیر قانوني توګه خلک نیول، وهلو، جنسي تیري او د تاوانونو راغونډولو پیښو کې ککړ دي. رپورت کې دا هم ویل شوي چې څنګه د افغان مقامی پولیسو په ځینو برخو کې نسلي تاوتریخوالی جوړ کړي. د بشري حقوقو د سار ادارې د اشیا لپاره مشر برټ اډم وای د دې وړاندې چې د افغان مقامی پولیس وغځولې شي دا د سم کړی شي، پر ځای د دې چې شمیره زیاته کړی شي افغان حکومت او امریکا د دې لپاره یو داسې میکانیزم جوړ کړي چې دا سرتیری د قانون احترام وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
تهران رسما له افغانستانه غوښتي چې خپل خاورې دي د ایران پر فضا د الوتکو د تیری مخه ونیسي. ایران د خبرداري لغه ورستور کړي چې دغه هیواد پوځي چارواکي دا کړي چې شاوخوا دوی ونی مخکې د خپل هیواد په ختیځ سیمو کې د امریکا یو بې پایلټ الوتکه راکوزه کړې وه. د ایران غوښتنې ته افغان حکومت څه ځواب ورکړي؟ د مشال همکار حمید مومند په دې اړه د ولسمشر کرزي له ویاند امل فیزي څخه پوښتلی دي.
ایران د بهرنی چارو وزارت موږ د بهرنی چارو وزارت یو مطلب لري چې په دې کې خپل اندېښنې څرګندې کړې دي او موږ یې غوښتي دي چې په دې برخه کې دوی سره همکاري وکړي. د افغانستان د خاورې څخه د دې پر حریم باندې تجاوز ورنسي د امریکایانو بې پیلوټ تیاری دي مخنیوي وسي. ولسمشر کرزي په دې اړه ډېر په وضاحت سره په وروستي خبري کانفرنس کې چې د امریکې د دفاع وزیر سره یې درلودې د اړخ په معنی کې ډېر په وضاحت سره وویل چې افغانستان هېڅکله نه غواړي چې د افغانستان خاوره یا د افغانستان فضا د کوم بل هېواد پر خلاف استعمال شي، په خاص توګه د افغانستان ګاونډي هېوادونه. نو موږ د بهرنیو چارو وزارت د موضوع څېړي تعقیبوي او په دې اړه به د امریکایي چارواکو سره مسؤلینو سره دلته په کابل کې هم دوی ناسته ولري په دې اړه خبرو سره وکړي تر څو دغه اندېښنې چې ایران د خاصه مدرسې وي زموږ د بهرنیو چارو وزارت دغه د هغو سره شریکې کړي او په دې باره کې کوم د حل لارې ته یا کومې نتیجې ته ورسیږي.
ستاسو په نظر باندې افغان حکومت به تر کومه حده وکولی شي چې داسې څه موجود وي یا د افغانستان د خاورې نه بې پیلوټه الوتکې د ایران خاورې ته وراوړي د دې مخنیوي وکړي شي؟
وري د نړیوالو ځواکونو حضور په افغانستان کې خو د ملل متحد په چوکاټ کې دی، د نړیوال اتحاد چې من سره غلط دی، د جګړه کې د نړیوال ځواکونو حضور مشروعیت سازمان ملل د توافقنامو اساس دی. نو یو جنگی وضع د جنگی حالت دی، په دې حال کې خامخا دغه ستونزې دغه پیښې په سرحدي سیمو کې منځ ته راځي، لکه څه موده مخکې چې د پاکستان سره هم دغه ستونزه منځ ته راغلې وه. نو اوس یو ځل بیا دغه ستونزه راغلې ده، یعنی موږ دغه اساسات ډېر درک کوو.
که څه هم تاسو په دې برخه کې د ځینو اقداماتو ته اشاره وکړه چې افغان حکومت په پام کې لري، خو افغان کتونکو بیا د تهران لخوا د افغان سفیر احضارول تقریبا د غیر منطقي وبلل او ویل چې د افغانستان په خوره کې داسې کوم هوایي ډګر نشته چې د هغه ځای څخه د بې پیلوټه الوتکې الوتنه وکړي شي، بلکې د ایران خاورې ته چې کوم بې پیلوټه الوتکه وراوخته ده هغه د پاکستان د شمسي هوایي اډې څخه وراوخته و. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟ آیا تاسو داسې معلومات لرئ چې دغه الوتکې بې پیلوټه الوتکې د افغانستان له خاورې څخه الوزي کنه د پاکستان له پروازونو ترتیبېږي؟
موږ هم تر اوسه پورې دغه موضوع تعقیبوو، یعنې نتیجه تر اوسه پورې نه ده معلومه چې واقعا امریکا سلوټه البته که د افغانستان د حریم سره غلې ده ایران ته دغه موضوع تر اوسه څرګند نه ده. په دې خاطر زموږ مسولین هم دغه موضوع ساري.
دا او ام الفیزی د افغان ولسمشر حامد کرزی ویاند. د امریکا وتلې مجلې ټایم میگزین مظاهرچان د کال 2018 د غوره کسب په توګه اعلان کړی دی. د روان کال لپاره رئیسی مظاهرچانو په لومړي ځل په تونس کې استبدادي حکومت راوغورځولې. هم دغه لړۍ نور عربي هیوادونو ته وغځېده چې په نتیجه کې په یو شمېر هیوادونو کې امرانه حکومتونه لمنځه ولاړل. ټایم میگزین ولې مظاهرچان د کال غوره کس وګڼلې؟ رایټرز خبري اجانس د مجلې له ایډیټر جیم فریډریک سره مرکه کړې چې مهم ټکی تاسته وړاندې کوو. د امریکا وتلې مجله ټایم میگزین انټرنیشنل له څو لسیزو راهیسي هر کال یو کس، ډله یا یو ایډیا د کال د غوره کس په نوم اعلانوي. خو دا لومړی ځل دی چې مجله د عربي هیوادونو، امریکا او روسیې مظاهرچانو ته دا اعزاز ورکوي. د مجلې ایډیټر جیم فریډریک رایټرز خبري اجانس ته د دې وجه دا ښودلې چې مظاهرچانو په نړۍ کې یو لوی بدلون راوستی دی.
Time chose the protester, the global protester, as Time's 2011 person of the year because for the
Time muzahirachan the nalai tol muzahirachan the kal 2011 the ghora kas patoga intikhab kral da zaka latero shul 15 to kalun rahise che pura yow nasl jodegi the siyasi order the badlawalo la para da ehtijaj makhani wal shwa khubiana sa pa har zai pa tola nalai ki taso ulasi pasun winai دوه حکومتونه راړنګيږي او بیا یې نور پسې شمیره. که هغه په لندن کې وي، که په روس کې، وال سټریټ، په ټول منځني ختیځ کې، ناڅاپه مظاهره یو داسې لار ګرځي چې خلک په ریښتونه بڼه کې سیاسي طاقت بیرته په خپل لاس کې اخلي.
پروتست هاز بیکام ون اف دی ویز دی پیپل ار اکچولی ټیکینګ بیک پولیټیکل پاور.
جیم فریډریک زیاتوي که څه هم د وال سټریټ قبضه کوونکي د مصر، لیبیا او روسیې مظاهرچان له یو بل څخه مختلفه ایجنډا لري، خو له یو بل سره رابطه کول او د احتجاج څرنګوالي د دوی ترمنځ یو شان دی. نوموړي زیاته کړه اوس به په نړۍ کې واکمن هرو مرو ولسي مظاهرو ته پام ګرځوي.
Because of the success of the protests this year,
دا ځکه د سږ کال د مظاهرو کامیابی لګ تر لګه د وست وخت لپاره حکومتونه او واکمن مجبور کړي چې وس به خامخا د ولس احتجاج ته اهمیت ورکوي، ځکه په تیرو لسیزو کې خلک لپامه غورځول شوی وو. زما په خیال د ولسی پاتون سوچ یو ډیر پیاوړی سیاسي طاقت دی او دا به وستر راتلونکو څو کالونو پورې وي.
د ټایم میگزین ایډیټر جیم فریډریک زیاتوي ټولنیزو رسنیو، ټویټر او فیسبوک خلک سره وتړل. د دپونا د منځني ختیځ په 40 کلنی جبر کې په ځینو هیوادونو کې ولیدل سو چې خلک څنګه په طاقت کې بدلون راوستلای شي. مزارچان د کال غوره کس د ټایم میگزین د سش کال اعلانو. د پښتو وتلې سندرغاړي کمپوزر او شاعر رحیم غمزده پرون په هندستان کې د ستوني د کینسر د وجې د 15 کلونو په عمر کې پاک ورسېدی. د نوموړي مړی د افغانستان ته راوړل سو او په ننګرهار کې خپلې پلرنۍ هدیرې کې خاورې ته وسپارل سو. پامیر ساحل د پښتو لسندرغاړي بختیار خټک څخه د رحیم غمزده د شخصیت او سندرو په اړه باندې پر انټرویو مرکه کړې ده او په سر کې هم د پاړه باندې پښتنه کړې ده چې د څومره څه مقام لرلې.
ابراهيم غمزده سیب دخلي پاک او بخي مونږه ولسی سندرغاړي زبدي په باب لمانه دا یو خبره خامخه کومه چې دا دغه دور داسې تخليقي هنرمندانو چې فلبدي کلامونه بدوي وي او خاص کر د عبدالرحیم غمزده سره باره کې خو ډیر زیات دې خدا سي مزدار سندره داسې مزدار غزلې چې زموږ وندې د نیوی کول د سندرغاړو دوباره راغستی یې مې سکړي. شهرت په ګټ دې پیسې په ګټلې دې عزت په ګټلې دې اوس به دایو خبره خامخا کوم چې دا کم شیش محل چې موږ دنیا ته وړاندې کوو د دې د سټراکچر چې دې د بلډینګ د عمارت دا خو په حقیقت کې دې خلکو جوړ کړ او موږ پکې ویادم اضافه وکړي دې جدید دور دا ډیجیټل ریکارډینګز او سلیکټ لیټیسټ انسټرومنټ پکې استعمال کړ دا د مریض چې خو پکړه کړي دې نو پدې کې ا دې مشرانو ډېر لوی لاس دی.
بختیار خټک صاحب تاسو د رحیم غمزده صاحب په مرګ باندې دا پیغام ورکړو د خبره موکړه چې د دوی اصل کې د بنیادی دوی خېده څه وایي د ولسی موسیقي او د کوم موسیقي چې رحیم غمزده صاحب کاروله د دغه لپاره کار آیا روان دی وس فلحال کنه دی روان
او جی او مگر رڼا کې کار کیږي په ډېر ځایونو کې دا خبره خامخاص لیکي د نیوی دور د الکانو سره دا یو مسله شته دی چې ای واقف نه دي خپل سینیئر هنرمندانو نه د پخوانی هنرمندانو نه ځکه چې هغه ټیم موږ سره داسې یم داسې سلار نه وي چې هغه تر غوږو شوی وي یا ته عوام یا ولس خبر شوی وي. بل د بد امر غاسې هم د موږ په دې د ځمکې باندې خداسې یو سازش روان دی وخت سره چې موږ د ګاونډي هیوادو باندې خټول نه خبر یو ټک ټک نه خو د خپل دې سترو مشران نه بالکل نه واقف. خو بیا هم دا یو خبره به خامخا کوم چې اوس څومره څومره ترقی کیږي لګیا دی خاص کر د پښتو ته څومره وده میلاو شو نو په دې کې دا یو کار ډېر لوی کار شو. بظاهره موږ ته هیڅ هم نه ښکاري یقین کوي راتلونکي تاریخ په دا خبره خامخا ستایي چې په دې دور کې چې ما او تاسو پکې ژوند کوو په دې کې ډېرې داسې خبرې وچېړلې شوې چې هغې نام نه څو خبرو نه ته اوس څو خبر دي ضرورت لګیا دی هم په دې لارو خبرېږي لکه په دې ریډیو په لاره باندې اوري. نو ما په خیال چې دا یو جذبه به په نوي کول کې نور هم روچتېږي او دا چې دې کم کار کړی دی غمزده صاحب دیونه مشرانو او استادانو دا ورک نه دی دا بیا روچتېږي په دې منو بیا کار کیږي او په دې کې ډېر لوی کار موږ د پاره پروت دی او ان شاء الله چې کوو به یې خامخا بستایل کیږي. دا
بختیار خټکو چې د رحیم غمزده چې پرون په حق رسیدلې د پښتو وتلې سندرغاړي په دغه پاکړه خبري کولی اوس وخت رسیدلې د اونیز پروګرام د رنگو د نړۍ رنگونه په دې کې تاسو د یو پښی حالم اوریدلې چې په میراث کې $12 میلیون ورته ملاو شوی دی. راځي ګلای است غوښو
قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو اونیز پروګرام د نړۍ رنگونو کې زستاسو قربا ګلای اعظم په پروګرام کې تاسو هرکلی کوم. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وئ. په دې پروګرام کې مودلا د نړۍ له ګډ ګډ نه ساينسي ټکنالوژي انټرنیټ او د فلمي نړۍ خبري او کیسې راغونډې کړې دي. اټلی کې یو خزي خپل $12 میلیون وراثت یو پښو پونم کړی. زو د اټلی روم خار تھا د اټلی یو شتمن خزا ماریا اسونتا سلور کلن پیشو د روم په یو کوڅه کې موندلې و. د دې پیشو نوم تموسا و. د ماریا په روم کې یو لوی جایداد و او د سلور نوی کال و. د ماریا بچی نو نو دوی تموسا پیشو د خپل وراثت لپاره وټاکله. د ناروغي دوران یو نرسا سټیفینا هم د دوی ډیر خیال ساتلی و. نو ماریا د خپل پیشو په نامه وصیت کې لیکلی و چې سټیفینا با د پیشو او د وراثت خیال ساتي. د ماریا وکیل وای چې دوی د زناورو سره ډیر زیات شوق درلودو. بیا سټیفینا وای دوی ته دا نو معلومه چې ماریا دومره مالدار خزوه. د ماریا ټول وراثت مالیت $12 میلیون دی. د امریکا تحقیقونکو د نړۍ له ټولو وړوکي چندخانو نسل موندلې دي. زو نیوګانا هیواد ته د ساينس یو مجلې زو کیز تر مخه د نړۍ له ټولو وړوکي چندخان نسل په نیوګانا هیواد کې موندل شوی. د دې چندخانو لمبای 8.9 میلیمیټر پورې ده. د دې نوراندې په 2002 کال کې د نړۍ له ټولو وړوکي چندخانو لمبای د 10.5 تر 11 میلیمیټر پورې و. دا وخت په نیوګانا هیواد کې د نړۍ له ټولو نایاب چندخانو نسل موجود دی. په نړۍ کې په یو وخت 3 لک خلکو د ورزش کولو نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی او دا ریکارډ جوړولو کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما میرمنې میشال اوباما ډیره مرسته کړې ده. د دې نوراندې 10,000 خلکو په یو وخت او 40 گینټي ورزش کولو نړیوال ریکارډ جوړ کړی وو. د سپینې ماڼۍ نجاري شوی ویډیو کې میشال اوباما وایي
We wanted to break the world record for people doing jumping jacks in a 24-hour period. Now, the old record was just over 20,000 people, and that's a lot. But today, I am proud to announce that we broke that old record. And not just...
Mang kohtal che salirish gento ki da topuno wahalu nadiwal record mat klu. Auzor record ki shil zara kasan wo. Khuzanan der pa fakhar au viyar sara wel gwaadam che mang zul record mat kade de. Au na ya wazi pa lakshmir, balke stasu pa mrasta da dre lakun azyat kasanu pa devras topuno wahal. Da dre lakun azyat kasanu newe tarikh jur kade. Michelle Obama pa khabaro ki da National Geographic da mashumanu da mrasti manan hum wakda. Au da wardash the ahmiyat part I win.
And more than anything, I want to say thanks to every single young person who showed that exercise isn't just good for you, but that it's fun.
The harsan aziat zada zwan kul deramana na kom che dui wardash kawalu aw na yawazi da che dui da sehat la para khu balki padi ke der khwan hum bo. Michelle Obama te rawani spina maani ke salur sawa mashumat raghun kadi bo aw da topuno wahalu wardash kawalu da nadi nur bar khu ke hum da topuno wahalu nadiwal record جوڑول لپار خلی زلی روانی دی امریکا کی یو طالب علم نیتلی سٹاون پر دری کالو کی 2.2 پاؤنڈ وزن کم کړي. نیتلی وزن 5.5 پاؤنڈ وو. نیتلی وای چې کله د دوی وزن زیات شو نو د دوی ملګری او په بازار کې خلکو پرې ملنډې وهلي نو دوی دا پریکړه وکړه چې وزن به کموي. په دری کالو کې نیتلی شاوخوا 3 پاؤنڈ وزن کم کړو. د ای بی سی ټلویزیون دی ګوډ مارننګ امریکا پروګرام کې د مرکې پر وخت نیتلی وای
So what's your dream weight?
My dream weight 168.
How have you done it?
ز درې سوا دوه اتیا پاونډه کمول غواړم او دا زما خوب دی چې زه یو سل شپېته پاونډه شم. په نړۍ کې داسې څه کار نشته چې ممکن نه وي. دا به د امریکا نیتلی چې د 5.5 پاونډو نه خپل وزن 2.8 شپېته پاونډو ته راورسولو او د دوی خبره رښتیا هم ده چې هر کار کول ممکن دي خو د دې لپاره د حوصله او د کار کولو ژمنې ضرورت دی. یوټیوب د سکولونو لپاره ځانګړی پروګرام پیل کړی چې تر مخه به سکولونو ته د سلور لګه ویډیوګانو رسائی ممکن وي. د یوټیوب نړیوال کلاس روم په نامه دی پانه کې سلور لکه تعلیمی ویډیوګانې دي او دا ویډیوګانې په درې سبب پلی لیست کې تقسیم کړی شي وي. دی ویډیوګانو کتلو سره به طالب علمان کولی شي چې کوم ستونزې لري هغه به حل شي. یوټیوب دا ویډیوګانې د مشهور تعلیمي ادارو په مرسته ترلاسه کړي او غواړي چې د تعلیم په برخه کې طالب علمان کوم ستونزې لري هغه هواري شي. نو تاسو هم کولی شئ چې د یوټیوب نه د تعلیم په برخه کې استفاده وکړئ.
If this does not blow your mind.
Hola, buenos días.
An ice cream gun with the ball. You should get that thing.
It is a dream deeply rooted in the American dream.
And we eventually broke the code. Today, students, we're going to learn about...
د ملګرو ملتونو لخوا په موسمونو کې د بدلون په اړه کانفرنس کې ټول هیوادونه د الودګۍ په ختمولو رضا شوي. سویلي افریقا کې د یو تړون د لارې دا پریکړه شوي چې الودګۍ خورونکو هیوادونو به بندیزونه لګولی شي. د دې په اړه به غړي هیوادونو ترمنځ 2015 کال پورې خبرې ترې روانې وي او په 2006 کال کې به دا تړون نافذ کولی شي. د یو نوې تحقیق نه معلومه شوې چې برتانیا کې د کینسر په ناروغۍ کې اخته 1,03,000 ناروغان د دې ناروغۍ څخه بچ کېدی شي. د کینسر ریسرچ په نامه اداري یو رپورت کې ویل شوی چې ښځو کې 15% او په نارینو کې 23% د سرګټ سکولو له کبله کینسر ناروغي پیدا کیږي. تحقیق ویل شوی چې نارینو کې د میوو او د سبزیانو نه خوړلو او په ښځو کې د غټوالي له کبله کینسر ناروغي پیدا کیږي. د امریکا کالیفورنیا یو شخصي کمپنی با په لومړي ځل یو کاروباري خلای جاز د فروری په میاشت کې نړیوال خلای سټیشن ته لیږي. د امریکا خلای ادارې ناسا ویلي یو کال وروسته سپیس ایکس نومي کمپنی با شخصي خلای جاز نړیوال خلای سټیشن ته لیږي او واپس په بیا ځمکه ته راځي. د ناسا ټول خلای جازونه ریټایر شوي او د دې موخې لپاره کاروباري کمپنو ته ویلي چې خلای جازونه جوړ کړي او خلا ته ولیږي. دا وخت امریکا د روس، یورپ او د جاپان خلای جازونه د نړیوال خلای سټیشن ته د سامان وړي لپاره استعمالوي. سپیس ایکس کمپنی با په 2016 کال کې ستور مزلي په خلای جاز کې لیږي.
البانیا کې یو کس د کافی د دانو نه د نړۍ له ټولو لوی انځور جوړ کړی او نړیوال ریکارډ یې جوړ کړی دی. زو د البانیا ترانه خارتا. د البانیا انځورګر سمیر ستارتی په یو دیوال د کافی دانو نه د 15 سندرغاړو انځور جوړ کړی دی. په دې انځور جوړولو کې سمیر یو سل سلویخ کیلو د کافی دانې استعمال کړي. په انځور کې د برازیل، جاپان، امریکا، افریقا او د یورپ سندرغاړي شامل دي. په دیوال دا انځور 201 کم اویا فټه اوږد دی. سمیر په ګینیس بک اف ورلد ریکارډ کې خپل نوم درج کړی چې په ټوله نړۍ کې دومره لوی انځور یې د کافی د دانو نه جوړ کړی. سمیر وایي چې د انځور جوړولو مقصد نړۍ ته مینه ورکول دي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د هالیوډ نوی فلم نیو ایئر ایف نمایش ته پر وړاندې شوی. د نوی کال په مناسبت فلم کې د هالیوډ مشهور ستورو کار کړی دی. فلم نیو ایئر ایف په لومړۍ اونۍ کې د 13.1 میلیون ډالرو کاروبار کړی دی.
Don't just dump them. Float them in the wind. It should be magical.
It only happens once a year. New Year's Eve. Okay. It's a time when hopeless can be romantic. Last year, I met a woman and she was extraordinary.
You're gonna meet her, aren't you?
And a resolution can become a revelation.
That looks like a long list. You better get on it.
If you can make these resolutions come true by midnight, you get these.
4 tickets to that party? You called the right guy.
And won one night... can change everything.
No. This thing is dead.
It doesn't work.
Call the super.
He doesn't work either.
Hello, New York City. You're impossible.
د هالیوډ نوی فلم پرفیکټ سنس با د 2012 کال د فروری میاشت کې نمایش ته پر وړاندې کیږي. دا فلم په نړۍ کې د مختلف ناروغو په اړه جوړ شوی دی چې را روان وختونو کې به نړۍ له کوم ناروغو سره مخامخ کیدی شي.
There are men.
One day, son, you'll be in love and you'll be miserable.
There are women.
I'm Michael. I work in the restaurant there.
Are you hungry?
There is hope.
I've met someone.
What do you do when you're not eating?
There is darkness.
Occupation, very aggressive.
He can't smell anymore.
You can't smell anymore.
They don't even have time to give the disease a name.
There's over 100 reported cases in England, France, Italy, Spain.
Smell.
د هندی سینما نوې فلم آی ایم سنگ نمایش لپاره وړاندې شوی. دا فلم په امریکا کې د 9 ستمبر پیښو وروسته په امریکا کې د اشیای ټولنې ته د پیښو ستونزو په اړه جوړ شوی دی.
Go back to Baghdad.
مسجدوں، گرودواروں اور کئی جگہوں پر ہم سکھوں پر حملے ہوئے ہیں.
غنڈوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ ہمیں اور ہماری قوم کو مار کر 9/11 کا بدلہ لے رہے ہیں. But what they've really done is angered the whole Asian community.
Our Holy Quran says, if you kill one innocent person, you have killed all humanity.
This is not just your fight, but every American's fight.
د هندی سینما نوې فلم تیرے نال لو ہو گیا با د 2012 کال فروری میاش کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې د پاکستان سندرغاړي عاطف اسلم سندری هم ویلې دي.
تو ملے جہاں میرا جہاں ہے وہاں رونق ساری تم سے ہی
کدمن اور دن کو داوا د نړی رنگونو نننې خبرونه د مشال ریډیو یو حسبه او هله لرم چې تاسو ضرورت به پریوتی وي. کدمن اور دن کو تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې د خپل سیمې حیرانون کې قصې او عجبا معلومات له موږ سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لار هم کولای شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420211 2 1. زما دا ټلیفون شمیره بیا تکرار کوم 00420221124121. هم دې سره قربا ګولایاست اجازه ورکړئ. را روانه ونی با بیا در سره پلوی علامه سپارم.